یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم د خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال وایي له نړیوال ټولنې سره له تعامل پرته په یوازې سر حکومت ولي سخته ده.
ما مجبور هستیم با دنیا خارج هم رابط و ترتیب داشته باشیم.
په غزنی ولایت کې دولتي کارکونکي خوښ دي چې د دو میاشتو تنخواه ورکول شوي.
انشاءالله د موږ تقریبا 50% مشکلات په دې معاشونو باندې حل کیږي.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین اندېښنه ښیي چې د کورونا د تشخیص کیټونه به ډېر ژر خلاص شي.
مراجعین هم زیات شوي دي او د سفر لپاره هم موږ ټسټونه ورکو. ممکن موږ د دغه کیټونو د کمبود سره مخ شو.
په نورستان ولایت کې خلک شکایت کوي چې انټرنیټي شبکې سم کار نه کوي.
اوسنۍ نړۍ چې دا د ټکنالوژۍ نړۍ ده او انټرنیټ مهم دی، که چېرته دلته نه وي نو دا خلک به د ډېرو نورو سهولتونو نه هم بې برخې پاتې شي.
پر دې سربیره په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د کریسمس د جشن په ترڅ کې په دوهمه پر لپسې ورځ هم په نړۍ کې زرګونه الوتنې لاغو یا هم ځنډېدلې دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ښځو لپاره نور بس دی. اونیز خبرونه هم مه هېروئ، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو.
نن سلام ورځ ده چې په افغانستان کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې زابل، کونړ او تخار ولایتونو ته په زرګونو بستې خوراکي او غیر خوراکي مواد لیږل کیږي. په کانګو جمهوریت کې یوه انتحاري برید کوونکي 15 تنه وژلي دي. نن سلام ورځ ده چې په افغانستان کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی نن په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د تعلیم د مخنیوي نن سلام ورځ ده. هغه ویلي چې دا د تیاری سلام ورځ ده. ښاغلی یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته هم په افغانستان کې خپلې زده کړې وکړي. طالبانو مخکې ویلي و چې د نجونو د تعلیم په اړه پر یوه طرز العمل کار کوي چې په بشپړېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده سي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې له کابل څخه زابل، کونړ او تخار ولایتونو ته 2400 بستې خوراکي او نور مواد لیږل کیږي. د سرې میاشتې عمومي ریاست سرپرست مولوي متی الحق خالص نن په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
نن د 2400 بستې خوراکي موادو چې د قطر او کویت د سرې میاشتو او همدارنګه 906 نوي جنکیټونه یا مواد حفظ صحه چې زابل ولایت ته زر بستې خوراکي مواد او 906 نوي حفظ صحه بستې کونړ ولایت ته 900 بستې او تخار ولایت ته 900 بستې استول کیږي.
شغلی خالص زیاته کړه دغه مرستې د قطر او کویت د سرې میاشتې ټولونو او نورو ادارو لخوا سوي دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بېلابېلو ادارو اندېښنې شولې دي. د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دویمې لور شهزادګۍ مریم پر مړینه بېلابېلو شخصیتونو خواخوږي شولې ده. شهزادګۍ مریم چې د محمد ظاهر شاه دویمه لور وه پرون یې په کابل کې د 15 کلونو په عمر سا ورکړه. د شهزادګۍ مریم زوی سردار نادر نعیم په ټویټر کې د خپلې مور مننه کړې چې مینه او تواضع یې ورښولې ده. ویل کیږي چې د پخواني پاچا لور شهزادګۍ مریم له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه. یوه انتحاري حمله کوونکې تېره شپه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل. بریدګر غوښتل چې په بینی ښار کې یوه بار ته ننوځي او هلته د کریسمس لمانځونکي په نښه کړي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د کانګو د حکومت له خبر پاڼې سره سم د امنیتي ځواکونو له مخنیوي وروسته انتحاري برید کوونکي د بار مخې ته ځان والوزاوه او 15 تنه نور یې هم ووژل. په دې چاودنه کې 13 تنه ټپیان سوي دي. د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت حکومت د برید تور پر متحدو ډیموکراتیکو ځواکونو پورې کړی چې یوه وسله واله ډله ده او په سیمه کې د نورو بریدونو تور هم ورباندې لګول سوی دی. د کناډا صدر اعظم جاستن ترودو وی لویدیز هیوادونه باید د چین خلاف یو جبهه ولري چې له سوداګری ګټو د چین د ناوړه استفادې مخه ونیسي. ترودو په یو مرکه کې چې پرون شان بخبره سو ویلي لویدیز هیوادونه په داس حال کې پچین کې د اقتصادي فرصتونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي کوي چې دغه هیواد له لوري ورسره لوبې کیږي. د کناډا صدر اعظم ګلوبل ټلویزیون ته دغه راز ویلي لویدیزوال په خپل منځ کې په سیالۍ بوختي او چین په ځیرکۍ په آزاد بازار کې د دوی د تیرستلو چارې ته دوام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناسا متخصصانو ته د جیمز ویب ټیلیسکوپ د توغولو په خاطر مبارکي وویله. د وویل که ستر ارمانونه ولرو نو بشپړولی سو او دا یوه ښه روښانه بیلګه ده. ولسمشر بایدن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي موږ ته څرګنده وه چې دا پروژه به له خطره ډکه هڅه وي خو لوی خطرونه لوی ګټې هم لري. د امریکا مرستیال ولسمشرې کاملا هارس هم فضا ته د جیمز ویب تیلیسکوپ استونه یو مهم تاریخي ګام بللی دی. د نړۍ تر ټولو پرمختللی ټیلیسکوپ پرون شنبه له ګویان سیمې څخه فضا ته ولېږل سو. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي اداره ناسا وایي دا ټیلیسکوپ د اروپا او کاناډا د فضایي ادارو په همکارۍ په 9 میلیارد ډالره جوړ سوی او د شنبې په ورځ د آریان 15 توغندې په وسیله فضا ته وتوغول سو او له 1 میلیون مایل مزله وروسته به په خپل مدار کې ځای پر ځای سي. دغه ټیلیسکوپ به خپل مدار ته چې د مځکې او سپوږمۍ د واټن 4 برابره دی په 2 اونیو کې ورسیږي. د ټیلیسکوپ چې په لمریزه انرژي کار کوي له توغول کېدو 1.5 دقیقې وروسته له لمره انرژي واخیسته او د نښو په رالیږلو یې پیل وکړ. د کورونا د نوې بڼې اومیکرون له کبله په نړۍ کې یو بیا د کورونا پیښې د پام وړ زیاتې سوي او حکومتونه یې د تدابیرو زیاتولو ته اړ ایستلي دي. په فرانسه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ورځنی شمیر 1 لک شول سوی او ایټالیا وویل چې له 3 پرله پسې ورځو راهیسې هره ورځ د کورونا وایرس 15 زره تازه پیښې ثبتوي. د شنبې په ورځ په فرانسه کې د کورونا په اومیکرون بڼه د اخته سوو کسانو شمیر تر 1 لک واوښت. په بریتانیا کې د کورونا د دې نوې بڼې د اخته سوو کسانو شمیر د ورځې تر 1 لک 22 زرو لوړ ثبت سوی دی. د کورونا اومیکرون بڼه ډیره چټکه خپریږي خو لومړني راپورونه ښیي چې د کورونا د دلتا بڼې په شان ډیره شدیده نه ده.
خبرونه ملازه دی رو و اورید د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وایي له نړیوال ټولنې سره له تعامل پرته سخت ده چې په یوازې سر حکومت ولي وشي. ښاغلی استانکزی دغه څرګندونې نن په کابل کې د طالبانو له حکومت څخه د ملاتړ په یوه غونډه کې کړي او دایم هم ویلي چې د اړیکو د جوړېدو لپاره به د نړیوالو شرطونه ونه مني. د طالبانو دغه لوړ پوړي چارواکي په کوردننه هم د ښې حکومتولۍ د جوړېدو ژمنه کړې او ډاډ ورکوي چې ژر به ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیستل شي. نور به له خپل خبریال نه واورو. مهرباني
بل نوری صاحب. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال له قوله چې دوی له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې غواړي او د دې اړیکو د جوړېدو لپاره دوی ډېرې هڅې هم کړې دي خو دا هم ویل چې نړیوال د دې اړیکو د جوړېدو لپاره یو شمېر شرایط لري. عباس ستانکزی وایي چې دا شرایط ډېر داسې دي چې دوی لپاره د منلو نه دي بلکې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا دي. دوی ویل چې دوی د فشارونو ته غاړه نه ږدي خود دې په خاطر باندې چې د افغانستان سیاسي پرمختګ، اقتصادي پرمختګ او نورو کارونو کې پرمختیا راشي نو اړینه ده چې دوی د غاړې کې وپالي. اما هیڅ یو فشار چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې ته زمينه برابر کړي دوی ورته نه تسلیمي. د عباس تانکزی بل خبره د افغانستان د ګوندیانو په اړه باندې او هغه دا و چې د ګوندیانو سره خي اړیکې غواړو او هیله ده چې د افغانستان په تیرو برخو کې دوی لکه د یو ښه ګاونډي په څیر باندې مرسته وکړي خو چې د افغانستان پر خاوره باندې دوی تیرای کوي نو اجازه به وته ورنکړل شي او نه یوازې دا چې اجازه به وته ورنکړل شي بلکې ځواب به یې ورکړل شي. که څه هم عباس تانکزی دا روښانه نه کړل چې د افغانستان پر خاوره باندې چا تیرای کړی خو په روسیو کې پر ډیورن کرخه چې یو فرضي کرخه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ ځینې مسایل راپورته شوي دي تر دې چې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت وی درسیز لالپوري ولسوالۍ او کونړ ته ولاړ چیرې چې ویل کېږي پاکستاني عسکر لاندې راښکته شوي و غوښتل یې چې ازغن سیم وغځوي او تر خوای پر کونړ باندې په سرکاڼو شلتن ولسوالۍ او پاکستاني لوري توغندیز بریدونه کړي وو. خلیا استانګزی په کور دننه هم ځینې مسایلو ته اشاره وکړه. ویل چې ستونزې شته دا معلومه ده په دستونزو د حل لپاره اړتیا ده چې کار وسی او دوی ویل چې حکومت د دوی ژمنتیا لري چې د غستونزې حل کړي. له دې یو مهمه مسله د بشر حقوقو په ځانګړي ډول د خوځو د حقوقو په برخه کې دوی د زده کړو وه ژمنه وکړه چې ډیر ژر به هغه طرحې چې دوی جوړې کړي چې له مخې په کور دننه د نجونو او ښځو لپاره د کار او زده کړې زمینه برابره شي هغه به عملي شي، چې له مخې به دننه په افغانستان کې هم ښوونځي پرانستل شي او هم پوهنتونونه پرانستل شي. عباس دانیزي دا خبره هم وکړه چې دا د دوی مفتیانو په اثبات رسولې ده او حتی فتوی ورکړې ده چې تعلیم پر ښځه هنر باندې زده کړه او زده کړه دواړو باندې فرض ده او حتی پر مختلې او عصري زده کړې هم او دوی به دا کار وکړي. او یو ټکی یاد کړ چې د غربي ټولنه او یا هم په نور ټولنه کې او په د افغانستان په ټولنه کې شرایط تفاوت همدارنګ فرهنګي مسائل تفاوت یا توپیر لري او دوی به دغه مسایلو ته په کتو باندې زمينه برابرې کړي چې افغان نجونې او افغان ښځې همکار وکړي او هم زده کړو ته لاسرسی ولري. بل مهمه خبره د په خبرو کې د کډوالۍ او مهاجرت په اړه باندې او د هغه سیاسونو په اړه چې افغانستان ته باندې وتلي د یادونه وکړه چې دوی عمومي بخنه اعلان کړې ده، ډیرو چارواکو سره اړیکې هم نیولې او تری وخت چې افغانستان ته راشي دوی د امنیت تضمین ورکوي تر خوای کار زمينه هم شاید مساعده شي او اړین ده چې په کور دننه د یو ملت توګه باندې پرمختګ وشي. په غونډه کې چې د اسلامي امارات البته دوی په اسلام د ملاتړ لپاره جوړ شوی وزن نور کسانو هم خبري وکړي او هغوی بیا تر ډیره پورې تاکید دی او وختونه دا و چې هغه سونز چې را جوړ شوی په افغانستان کې دننه چې هغه د اقتصادي ضعف له امله خلکو ته په مخ کې ولاړ دي او د خلکو اقتصادي حالات ځپل شوی، باید حکومت د حل لپاره لاس پکار شي او داسې یو زمينه برابر شي چې افغانستان په کور دننه خوندیتوب ته ورسیږي او نورو ته محتاج نه وي.
کور ودان انقدر منوریدن کو امر دل چره طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانک زینن په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې نړیوالي ټولنې سره له تعامل پرته سخت ده چې په یو سر حکومت ولي وشي. لکه چې طالبان وخت رسیدلی دی ور لوی ستونزه هم د افغانستان د دولتي کارکونکو د تنخوا او ستونزه ده چې په دې ورستیو کې تر یو حد پورې هواره شوې ده. په غزنی ولایت کې هم دولتي کارکونکو ته د 2 میاشتو معاشونه حواله شوې دي. یو شمیر دولتي کارکونکو ازادي راډیو ته ویل چې خوښ دي چې معاشونه ورکول کیږي او په دې سره به دوی ډېر ستونزې هواره شي، خو بیا هم له طالبانو د حکومت له چارواکو څخه غواړي چې معاشونه د خپل وخت ورکړل شي. نور په دې رپورټ کې
محیب الله د غزنی ښار د کابل کندهار سړک ته څیرمه د کابل بانک مخې ته د معاش اخیستلو په مخه ولاړ دی. نوموړی وایي دی د حاجي او اوقافو ریاست په چوکاټ کې د یو دولتي جماعت ملا امام دی. محیب الله زیاتوي که څه هم په افغانستان کې په اوسني وخت کې ګرانی او غربت زیات شوی دی، خو بیا هم خوشاله دی چې له پاتې څلورو څخه د 2 میاشتو معاش ورکول کیږي.
ورغلایم اوس دلته معاش واخلم، معاشونه هم حواله شوي دي د امارات اسلامي له خونه. نو خو دلته په بانک کې د موږ سره ډېر غبن کوي. امارات اسلامي په ډېره ښه صحنه کې او په ډېر ښه وخت کې د خلکو د مجبوریت په وخت کې د خلکو معاشونه حواله کړي دي. انشاءالله د موږ تقریبا 50% مشکلات په دې معاشونو باندې حل کیږي او په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې د افغانستان کې د خلکو ته خپل حقوق ورسیږي.
دا لسکاسیز کورنۍ سرپرست هادیه محمدی هم په دغه ځای کې د شزو په قطار کې د معاش اخیستلو په انتظار ولاړه ده. دا د غزنی په ملکی روغتون کې قابلیت ده. محمدی وایي د 13 میاشتو معاشونه می پاتې دي.
خیلی خوشبینستم که ماشون
ډیره خوشاله یم چې ماشونه مو حواله سوی دي. ټول خلک اقتصادي ستونزې لري ځکه زمایدې د 2 میاشتو ماش می حواله سوی دي. د پاتې ماشونو د حواله کېدو هیله هم لرم.
بخت شو امید درې
هدیه محمدی د طالبانو د حکومت له مسولینو غواړي چې پاته ماشونه هم په لنډو ورځو کې ورته اجرا کړي ترڅو د ژمي په سختو ورځو کې قرباني د سوان توکي واخلي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د شنبه په ورځ په دغه ځای کې تقریبا ټولو دولتي کارمندانو ته د 2 میاشتو معاشونه حواله سوي دي. دا والی ویندوی حافظ عمر ازادي رادیو ته وویل په پام کې نیول سوي ده چې له دې وروسته ټولو دولتي کارمندانو ته پر وخت معاشونه ورکول کیږي.
موږ خپل هیوادوالو او همدارنګ دولتي کارمندانو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې څنګه مو دا ځل د 2 میاشتو معاشونه په منظم او شفاف ډول ترلاسه کړ، په آینده کې به هم ان شاء الله همدارنګ په منظم او شفاف ډول تاسو ته معاشونه درکول کیږي، نو دې هیڅ په تشویش کې نه وي.
دا په داسې حال کې چې په غزنی کې د تیرې یوې نیمې لسیزې جګړو فقر او بیوزلی لامل ډیرای خلک په زیات غربت او تنګلاسی کې ژوند کوي چې دغه ماشونو پراتلو سره دغه ملکی مامورین زیات خوشاله دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د فاریاب ولایت د مسؤلیت مسؤلان وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2014 مالي کال تر پایه نږدې 1 میلیارد افغانۍ عواید په دې ولایت کې راټول شوي دي. د فاریاب ولایت مستوفي مولوي محمد رفیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیسو کې 3 میلیونه افغانۍ مالیاتي عواید، شاوخوا 9.5 میلیونه غیر مالیاتي عواید او تر 1.4 میلیارد افغانۍ ډېرې د اقینې ګمرک عواید دي. مولوی رفیق وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډېرې دولتي ادارې غیر فعاله شوي، خو هیله مند دی چې له بیا فعالېدو سره یې دولتي عواید ډېر شي. په هرات ولایت کې د خوراکي توکو ځینې واردونکي د ګمرکي محصولاتو د کمولو غوښتنه کوي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د هرات سوداګرو د دې خونې له مسؤلانو سره په لیدنه کې ویلي تر هغه وخته چې افغانستان د خوراکي او د مینځنې لپاره د توکو په برخه کې په خپلو پښو ونه درېږي، اړتیا ده چې دا توکي وارد شي. د سوداګرو د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلانو غوښتي چې د ګمرکي محصولاتو د کمولو په خاطر د طالبانو له حکومت سره په همغږي کار وکړي چې د یادې خونې لخوا هم د همکاري ډاډ ورکړل شوی. په هرات کې د خوراکي توکو واردونکي په داسې حال کې د ګمرکي محصولاتو د کمولو غوښتنه کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې له لوړېدلو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 102.25 افغانۍ پوله، یو یورو 112.12 افغانۍ پوله، یو انګلیسي پاونډ 123.25 افغانۍ پوله، یو سعودي ریال 25.95 افغانۍ پوله، زر ایراني تومنه 3.34 افغانۍ پوله، زر هندۍ کلداري 1214 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1509 افغانۍ.
او سمې یو نړیواله موضوع د کریسمس د جشن په ترڅ کې دویمه پرله پسې ورځ هم په نړۍ کې زرګونه الوتنې لغوه شوي یا هم ځنډېدلې دي. د دې لامل تر ډېره دا خول شوی چې د ډېرو الوتکو د عملې د کورونا ټیسټونه مثبت راوتلي. د نړۍ په کچه دا دویم کال دی چې مسیحیان د کریسمس یا حضرت عیسی د زیږیدو جشن د کورونا تر سیوري لاندې لمانځي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور نور جزئیات به لاسته درلودین واورو.
د نړۍ په کچه د زرګونه الوتنو د لغوه کېدو او یا هم ځنډېدو لامل دا ښودل شوی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په زیاتېدو ګڼ شمېر پیلوټان او د الوتکې عمله قرنطین شوي دي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي په ټوله نړۍ کې 2200 الوتنې لغوه شوي او 1345 نورې ځنډېدلې دي. د دې پاڼې د معلوماتو لمخې پرون په دویمه پرله پسې ورځ یوازې د امریکا د هوایی کرخو 903 الوتنې لغوه شوې چې دا د وړمې ورځې پر تله د لغوه شویو پروازونو په شمیر کې 1.6% زیاتوالی ښیي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي امریکا کې شاوخوا 2000 الوتنې ځنډېدلې هم دي. په هرو لاسو هوایی ډګرونو کې چې د الوتنو د لغوه کېدو له کبله ډېر متاثره شوي، شپږ هغه یې د چین هوایی ډګرونه دي. متحده ایالاتونو کې د هوایی کرښو یوې ویاندې ماډي کینګ ویلي د کورونا تازه پیښې تر ډېره د ویروس له نوې بڼې اومیکرون سره تړاو لري چې په مستقیم ډول یې د الوتکو پر لغوه کېدو اغېز کړی دی. په جرمني کې هم د پیلوټانو او د الوتکو د عملې د قرنطین کېدو له کبله د راتلونکو 2 اونیو په مخه لسګونه الوتنې لغوه شوې دي. د الوتنو لغوه کېدو هغه کسان ناهیلي کړي چې غوښتلې د کریسمس د جشن پر مهال د کورنۍ او خپل خپلوانو لیدو ته ورشي. له دې وړاندې د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي هغه کسان سفر کولی شي چې د کورونا بشپړ واکسین یې کړی وي. پرون د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم د کریسمس په وینا کې هیله وښوده چې د کورونا واکسین بېوزله هیوادونو ته ورسیږي. د اومیکرون د پیښو له زیاتېدو سره سره بیا په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا محدودیتونه کم شوي دي. په بریتانیا کې دویمې ملکې الیزابت له خلکو غوښتي چې د کورونا له اندېښنو سره سره باید له ملګرو او کورنیو سره جشن ولمانځي. په چک جمهوریت کې هم تیر شپه 12 بجې د یوې میاشتې بیړنۍ حالت پای ته ورسید. دغلته اوس رستورانونه او بارونه کولای شي چې د شپې له 10 بجو وروسته هم فعالیت وکړي، خو په ټولنیزو او کلتوري مراسمو کې د ګډون په اړه د حکومت لخوا ځینې نوي اقدامات اعلان شوي دي.
په نړۍ کې د کورونا په باب مو واورېدل چې پر کریسمس سګنی کریسمس هم سوري غوړولی دی. په کابل کې د افغان جاپان روغتون ډاکټران بیا وایي ډېر ژر به دا روغتون د کورونا د تشخیص د کیټونو له کمښت سره مخامخ شي، ځکه چې په دې وروستیو کې ډېر کسان ورته مراجعه کوي. د دې روغتون ډاکټران وایي د افغانستان ډېری اوسیدونکي کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره روغتیایي لارښوونې نه عملي کوي. نور په دې راپور کې
کورونا یو مرض دی او ورځ په خبرو
دا سلیم غږ دی. هغه وایي
په خو ما هم ماسک کړو، خو اوس خلک ته ګورم هغه ماسک نه کړوي، او ځینې کسان هم که ماسک کړوي هغه ټول خزینه دی، هغه کسان دي چې غواړي حجاب مراد کړي.
خدا سه هم نه ده چې ټول خلک دا کار نه کوي. اشته یو شمیر کسان چې خپل او د نورو روغتیا ته متوجي دي، د دوی لړډلې یو هم بریا لیدي.
زه خلک وینم چې کورونا وزي عمومي مراکز ته ځي او ماسک نه لګي. د خلکو کې زه ما چې ماسک لګوم او باید هم راهي و کی سره چې ماسک ډېر ښه شاید او د کورونا د مخنیوي لومړی او سنترین لاره هم دا ماسک لګول ده.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس خپرېدل د پراختیا په حال کې دی. په ځانګړي ډول نوې بڼه یې اومیکرون چې وایي پر واکسین کړو هم زورور دی. په ورته وخت کې د کابل په افغان جاپان روغتون کې یو شمېر ډاکتران وایي ډېر ژر به دغه روغتون د کورونا ویروس د تشخیص کیټونو له کمښت سره مخ شي. ډاکټر میرنۍ برادزی آزادی راډیو ته وایي
مراجعین هم زیات شوي دي او بل د سفر لپاره هم موږ ټستونه ورکو. ممکن موږ دغه کیټونو د کمبود سره مخ شو. کچیر ته موږ دغه کمبود سره مخ شو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې تر اوسه پورې هیڅ صحي سازمان په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. نو که د کمبود سره مخ شو نو موږ به د ډېر غټ ناورین سره په دې مخ شو چې موږ به نشو کولای چې د کورونا مریض د تشخیص په وخت باندې ځکه موږ به هغه کیټ نه لرو چې هغه تشخیص کو.
خاغلی برادزی هم اندېښنه ښیي. یوایي په کابل او ولایتونو کې خلک روغتیایي سپارښتنې سمې په پام کې نه نیسي چې دا د کورونا ویروس د لا خپرېدو لامل ګرځي. حتی مو وکړه د کیټونو د کمښت د ستونزې په اړه د افغان جاپان روغتون د دې ډاکټر د اندېښنې په تړاو د عامې روغتیا مسؤلین هم وپوښتو، خو د دغه وزارت ویاند جاوید حجیر له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. خو پرون ماخوستن نوموړي آزادي یو تا ویلی بو چې د کورونا ویروس نو نستازه پیخي ثبت کړی دي. خاغلی حجیر آزادی رادیو ته وویل چې د نږدې زر تنو لازمایښته وروسته څرګند شو چې د نو نستنو کورونا مثبت ده. د نوموړي په خبره له نو نس پیخو لس په هرات، دوه په کابل، دوه په کندهار، دوه په میدان وردک، دوه په غزنی او یوه په کونړ کې ثبت شوې ده. د روغتیا وزارت ویان دا هم وویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کرونا د اومیکرون بڼه نه ده ثبت شوې. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږ کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې د کرونا نږدې 410 پیښې ثبت شوي او تر 180 ډېر کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کېږي چې په افغانستان کې د کرونا پیښې تر دې ډېرې وي چې اکثره نه ثبتېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د روان میلادي کال له پایل تر دې دمه په افغانستان کې 105,308 کسان په کرونا وایرس اخته شوي چې له ډلې 2,310 تنه مړه شوي دي. دغه شان په دې هیواد کې د کرونا ویروس د واکسین له تطبیق وروسته نږدې 4 میلیونه خلکو واکسین کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د نورستان مرکز پارون او یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې انټرنیټي شبکې کار نه کوي. د دوی په خبره چې په دې برخه کې لګښتونه زیات خو د انټرنیټ سرعت ډیر کمزورې دی. نور به له د خپل خبريال پر لګلې رپورت کوو.
نورستان هغه لری پروت او غرنې ولایت ته چې زیاتې سیمې
د انټرنیټ لاسانتیا او به برخې دي او په کوم زینو کې چېشته هم هغه هم پر نشته حساب دی. د انټرنیټ کمزوري حالت خلک او حکومتي مسولین دواړه یو ډول ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې دا اړتیا په وخت کې یا نږدې ولایتونو ته ځي او یا هم د دې لپاره انتظار کوي چې کوم وخت انټرنیټ سپیډ چټک شي او پرې خپل کار وکړي. امان الله امان د نورستان اوسیدونکی دی، وایي له کوره دفتري کارونه کوي خو د انټرنیټ د کمزورتیا په وجه یې تل کارونه د زند او خند سره مخوي.
د نورستان اکثره ولسوالۍ بیخي د انټرنیټ سهولت نه لري. د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف دی، له یو ځای څخه بل ځای ته د تګ راتګ امکانات کم دي. د انټرنیټ کیفیت ته دې پاملرنه وشي ځکه مصارف راځي خو د خلکو اصلي مشکل نشي حلېدی.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره ټکوي. صاحب داد هم در دوای په اوسنی وخت کې د انټرنیټ او نورو اسانتیاو په برکت نړۍ پر یو کلی بدله شوې ده او خلک په اسانه کولی شي چې په لږ وخت کې د یو بل حاله ځان خبره او خپل کارونه په چټکۍ تر سره کړي. خو نورستان لا هم له دغه پرمختګ به برخه پاتې ده.
دواب د منډول د خپل مرکز پارون ده، کندوش برګي مټال د دې تر څنګ وایګل ده وامه ده. په دې ولسوالۍ کې هم بیخي انټرنیټ کار نه کوي. اوسنۍ نړۍ چې ده د ټکنالوژي نړۍ ده او انټرنیټ مهم ده. که چیرته دلته نه وي نو دا خلک به د ډیرو نورو سہولتونو نه هم به برخه پاتې شي.
په یاد ولایت کې حکومتي مسولین هم د انټرنیټ له کمزوري حالت پتنګ شوی او وای د دوی د ایمیلونو او مکتوبونو د زر نه رسیدو لامل یې کارونه په خپل وخت نه تر سره کیږي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د ټولګټو ریاست سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی وایي
فعلاً موږ د نیټ مشکل لرو. دلته افغان بسیم بیخي کار نه کوي. موږ سلام فعال کړی دی نو هغه سم کار نه کوي. موږ ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. هر حالت کې موږ وزارت سره باید موږ په تماس کې شو. ډېر کله زموږ در مهم کار خو نه کیږي د نیټ ستونزې د وجه.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پیوي هڅه کوي چې په ټول هیواد کې مخابراتي او انټرنیټي خدمات پیوړي کړي او خلکو ته لازمی اسانتیاوي برابرې کړي. د یاد وزارت ویان عنایت الله الکوزی ازادي رادیو ته وویل
په لرو پرتو سیمو کې یا بخي مخابراتي سایټونه نشته ده، یا بخي کیفیت چیر ده. حالت چې نشته ده هغه لپاره مونږ د ټي ډي اف لسم پروژې په پلان کې دغه برخه نیولې ده. لیست مو ته چمتو کړه ده. ان شاء الله په مو ساو کې به هم د مخابراتي شبکو انټن کې خپل شي ترڅو د نورستان خلک مو کولای شي په اسانۍ له دغه خدماتو خبر خمن شي.
د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د انټرنیټ د بایول لوړوالی او د کیفیت له کمزورتیا شکایت کوي چې د هیواد په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې خلک د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د خلکو په خبره چې د تیر حکومت له مسؤلینو څخه یې تل په تلیفوني شبکو کې د یادو ستونزو د هواري غوښتنې کړي خو نه دي حل شوي. اوس چې طالبان په هیواد واکمن شوي له دوی هم غواړي چې دغه تلیفوني ستونزې ورته زر حل کړي.
تاسو له پیغامونو
دا بشری مرستې د راستونکو او تمیلونکو ته یو درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادي پیدا شي او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. د اوسنی شکل نقدو توزیع کول دا پته نه یو څه کېږي خو نه لري. دا به ښه وي چې د بانک جهاني له لارې مصرف شي او هماغه پروژې نیمکاره پروژې یا نوې پروژې ډیزاین شي او هماغه پروژې مخکې یوړ شي خلکو پکې کار پیدا شي. خپله مستحق خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي. په دغه شکل چې اوس وشو کېږي د کې اتمان مستحق خلکو ته نه رسیږي. زما دا نظر
توریان په پنځو میاشت کې د دوو میاشت معاش بنو خود را کی مشته مگر سل فیصد چیری اجرا سول. په پنځو میاشت کې د درو میاشت معاش چې زور د اسد میاشت معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشترکل سو مگر سست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف د دوو میاشت معاش رسیدل. نور بس هغه نور پاتې دي. هیڅ ولایت کې که اجراسی خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نشو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دی اجراسی. نو زموږ پیغام دا دی چې څه واوري او دغه زموږ ماشینه راته اجرا کړي هغه د پاتو میاشتو د هم
دغه موږ ماجر دلته پراته د دغه حاجي نجار په کاسته کې زموږ ژ څوک نه اوري. دغه چې بیا ماشي وبېښو بیا به د پاتې ویاخته په خیمو کې مو ژوند دی د کندهار د درېمې افزیه سره. نو دا از مزرق دی دلی مقام پوری ورشی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوه